سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم ده ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم پایل با په لنډو خبرونو کړو د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبلې اوښتې د وروستیو راپورونو په اساس یوازې د کندهار په ژړې شولی کوټ او ارغنده ولسوالیو کې اته کسان مړه شوي دي د کندهار سیمیزو چارواکو ویلي دي چې سیلابونه بېګار اغلی دي او په یو کور کې اووه ماشومان او یوه ښځه مړه کړي دي اخوا په اروزګان کې هم د سیلابونو د راخطرو له امله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان دي پیښه په ګیزاب کې شوې او دغو کسانو ته هغه وخت مرګ ژوبلې اوښتې چې موټر یې اوبه وړی د ګیزاب ولسوال علي مرجان ذاکر د خبري ازادي راډیو ته وکړي د تیرې یوې اونۍ راهیسې د اروزګان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتلو له امله خلکو ته ځاني او مالي تاوان اوښتی د ننګرهار نام په یو خبر کې اوري چې په سپین غار ولسوالۍ کې دیو کور د چت د پریوتو له کبله وو کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتې د باختر اجانس د خبر لمخې پیښه د سپین غر په مامن دونۍ سیمه کې په یو کور کې د واده مراسمو باندې شوې د یوې کورنۍ څلور غړي مړه او درې نور ټپیان شوي دي څلور امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو څخه غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د دوام په خاطر طالبان مسؤول وګڼي او په وړاندې مشخص اقدامات وکړي دغو سناتورانو د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوتریش ته په واستول شوي لیک کې د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي چې د بندیزونو هغه پریکړه لیک دی بیرته فعاله کړي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سفر لګول شوي بندیزونه په معقد ډول ځنډولي دغو سناتورانو چې د دې کمیټې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو مشران پکې شامل دي د غراز له ښاغلي ګوتریش غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې طالبان په ملګرو ملتو کې د افغانستان ډیپلوماتیک څوکۍ ترلاسه نه کړي او د امریکا د کانګرس یوې غړې له امریکایي چارواکو سره تر یوې سري غونډې وروسته ویلي په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډېر روسي پوځیانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دا شمېره د هغو ټولو روسي پوځیانو نږدې نیمایي ده چې د فبروري له وروستیو راپه دې خوا په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې ده د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او شمیر نورو لویو خارونو د هوا حالات وټکل پر اټلونکي څلور وشتو ساتونه کې داسې کړی کابل اسمان ځای ځوریز د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټیټه شل هرات لمر د تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټه شپږ ویش کندهار اسمان ځای ځوریز د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه ګوبیش مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه درې څلوېښت ټیټه نه ویش او جلال آباد هم اسمان ځای ځوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه و دېرش ټیټه ویش
لازادی رادیو خبرونه واوریدل تر غوړسته مده هوا د حالات وټکل ورید کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې وربشو د پروګرام معرفي ته په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبلې وخت لا غېډلې یوازې بیګا په کندهار کې اته کسان مړه شوي دي
نو دلته موږ مخصوصا ناست وو بله باران را باندې شروع سو باران چې را باندې شروع سو نو بله کړه سیلونه را باندې رااله سیلونه چې را باندې رااله نو بله د ازمر جوالونو د خونې منې ګر سره ونه راول نو کوښنیانو عجزې مو بله مخصوصا د شپې جن راوېسې
یو شمېر امریکایي سناتورانو له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض لامل حساب وغواړي خو طالبان بیا د بشري حقوقو نقض ردوي او وایي
دا باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي
د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده ویلی دی چې ټول پریکړې باید د اسلامي شریعت لمخې تر سره شي او د بشر لخوا جوړ شوی قوانین نه پلي کیږي خو خلک په دې مسلې باندې اعتراض لري
یوازې موږ نسو کولای چې شریعي قوانین تطبیق کو نور قوانینو ته هیڅ پاملرنه ونه شي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اول بد سیلابونو مسلې تر شو د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبلې رسولې دي له هغې ډلې په کندهار اروزګان او ننګرهار کې په کندهار کې تیر شپه د زیات ورښتونو له امله راوتلو سیلابونو دی وی میرمنې په ګډون ته ماشومان مړه او څلور نور ټپیان کړي دي سیلابونه د ژړې شولې کوټ ارغنده او سپین بولدک ولسوالیو کې ګڼ کورونه هم تخریب کړي او په زرګونه جریبه د انګورو باغونه او کرنیز ځمکې له منځه وړي نور تفصیل د صادق رشتینی په ریپورت کې اوري
طالب چارواکی وایي تېر شپه په کندهار ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله راوتلو سیلابونو اته کسان مړه او څلور نور ټپیان کړي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید ازادي راډیو ته وویل چې په مړو شوو کسانو کې و ماشومان او یوه میرمن شامل ده.
تېره شپه د کندهار په دیارلسم او جمع سیمه کې همداراز په جوړی ولک ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي دي. ځینې هیوادوال متضرر شوي دي او اته تنه شهیدان شوي دي. په دې کې
د جړی ولسوالۍ اوسیدونکی ډاکټر علي احمد چې تېره شپه د سختو ورښتونو له امله د کورنۍ شپږ کسان مړه شوي.
اولادونه مې ټوله وویستل. ما ورته وویل چې لاړ شه په دواخانه کې کښېنه. هغه چې په دواخانه کې کښېناستل پنځه لیکې نه تېرې شوي چې اوبه ډېرې شدې دي، ډېرې زورورې وې. نو بس ټوله په یوه دم باندې د دواړه چاته ولوېده او شپږ کسان وو چې هغه شهیدان.
سیلابونو د زیات شمېر خلکو کورونه هم تخریب کړي چې اوس د سرپناه له جدي ستونزو سره مخ دي.
زما نوم مجد الحیری. نو دلته موږ مخصوصا ناست وو. بله باران را باندې شروع سو، باران چې را باندې شروع سو نو بله کړه شیلونه را باندې راله. شیلونه چې را باندې راله نو بله د زموږ دیوالونو د خونې مونې ګر سره ونه راول. نو کوچنیانو عجزي مو بله مخصوصا د شپې جن راوېسي. ادا نه وبه نه پیسې نه ګرځي نه په لوډر ګرځي په ولار نه ګرځي.
بله شین شوه کړی دی برته پلار ته ورغلی چې راځي باران ودرېدی دی. پلار چې راکړی بله دروپ جار سون بله لانج بله زنګ راکړم تنګ راکړی بله کومک مو سره وکړ ګردم شیدانه وکړل.
طالب چارواکی زیاتوي چې راوتلو سیلابونو په جړی شاولی کوټ، ارغنداب او سپین بولدک ولسوالیو کې په زرګونه جریبه د انګورو باغونه او کرنیز ځمکه تخریب کړي. د جړی ولسوالۍ اوسیدونکي یې چختای دا
انګورو ته په سل پیساده کې نیوي پیساده زیان ورارول دي. لس پیساده پاتې نور انګور ډېر تاوانیان کړي دي. په لس لکو باغ چې وو اته لکه تاوان ورسولی دي، دوه لکه پاتې.
دا په روانه میلادي میاشت کې دوهم ځل دی چې د ورښتونو او سیلابونو له امله د افغانستان په جنوبي سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتولو سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض لامل حساب وغواړي. دغو سناتورانو په یو لیک چې پرونې د ملګرو ملتولو د سرمنشي په نوم استولی په طالب مشرانو د سختو بندیزو غوښتنه کړې. لاغې ډلې ویلي چې باید د دوی په سفرونو باندې بندیزو لګول شي. خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خواه یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړې، وایي چې دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه تضمین دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو پرون د جولای په 20مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګترش ته یو لیک لیږلې او پکې لیکلي طالبان د افغان میرمنو او نجونو د بشري حقونو د منځوړو په هڅه کې دي او باید مخه یې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټي مشر جیم راش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټي سناتور باب منندس او سناتور جونیئر ارنست خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې معنا لرونکي اقدام وکړي او ترڅنګ یې نړۍ دې طالبانو ته واضح پیغام ورسوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو څخه ننګه کوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ژمن دي او په افغانستان کې د ټولو انسانانو حقونه خوندي دي. د طالبانو وایاند زمي هلا مجاهد
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا به انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوق لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېر ستره مبارزه شوی ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغل مجاهد دا خبر داسې محل کوي چې طالب چارواکو د خپل مشر مولا حبت الله په امر لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خواه یې له څو محدود ادارو پرته په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو ونډه صفر ته رسولې، هغه حقونه چې له اسلام سره په ټکر کې هم نه دي. د امریکا د کانګرس غړو په خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې له طالبانو د هغه څه په اړه چې په لیک کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو نقض بلل شوی حساب غواړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتل شوی چې په طالب مشرانو د 1978 کلونو په څیر د سفر بندیزونه ولګوي او تر خواهی د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار دا غوښتنه شوی چې د طالبانو استازی په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. ملګرو ملتونو د روان کال د غبرګولی په دیرشمه هم د هغه څه له امله چې د افغان جنو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهیل خیل سفر بندیز ولګاوه.
د
طالبانو بیا مخکې تر دې په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونامه او نورو بشري مرستو رسوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې په خپلو ادارو کې افغان نجونې او ښځې په دندو وګماري. امریکا د کانګرس د مشهور غړي داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لیک لیږي چې له وړاندې د دې سازمان د بشري حقونو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو او ښځو بشري حقونو وضعیت ویجاړوونکی وباله او ژر تر ژره یې په دې اړه د پرېکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. هغه ډول چې پرون د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل، افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې سختې ځپل شوي او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محرومې دي، بلکې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي.
خبری مجله اوري.
د طالبانو مشر ملا ایبت الله خونزاده پیونی فرمان کې امر کړی چې ټولې پریکړې د اسلامي شریعت لمخې تر سره شي او د بشر لخوا جوړ شوی قوانین نه پلي کیږي. هغه ادعا کړی چې په تیرو شلو کلو کې په جمهوري نظام کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد د خبر ډیر تبلیغات شوي او جمهوریت ته دعوت شوی. خو د جمهوري نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی، راغلی چې په افغانستان کې هیڅ قانون به د اسلام د سپیڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د طالبانو د مشر دغه نوی فرمان ګڼ غبرګونونه هم پارولي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په قندهار کې له والیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شری احکامو په تطبیق ټینګار وکړ. په دې اړه په غیلامیا کې چې د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې، راغلی چې د دوی مشر ټینګار کړی چې قوانین باید د اسلامي شریعت پر بنسټ پلی شي او د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین نشي پلی کېدلی. د دې غیلامیا په یو برخه کې راغلی چې په تیرو شلو کلونو کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډیر تبلیغات شوي او پر ځای جمهوریت ته لیک شوې دی. په اعلامیه کې راغلي د اسلامي امارات په واکمنۍ کې د الله تعالی فرمان پلي کیږي، قوانين د خلکو په خوخه نه جوړيږي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې ټولې پریکړې باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وشي او هیڅ ډول اعتراض هم باید په وړاندې ونه شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د جمهوریت نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی، راغلي چې په افغانستان کې هیڅ قانون باید د اسلام د سپیشل دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د افغانستان رسمي دین اسلام دی. د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو طالبان تورنوي چې اسلامي شریعت نه په ګټه اخیستنې سره په افغانستان کې د سختو قوانینو په عملي کولو بوخت دي. د کابل اوسیدونکو او د خځو د حقوقو فعال قمر نیازی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اجمل وای
دا شرعي قوانین مونږ منلې ده منوي، ځکه چې مونږ الحمدلله مسلمانان وو مسلمانان یو، مګر دوی باید ټولنیز قوانین هم ولري، فرهنګي قوانین هم ولري. یوازې مونږ نسو کولای چې شرعي قوانین تطبیق کو نور قوانینو ته هیڅ پاملرنه ونه شي.
اسلامی امارات یا د اسلامی امارات مشر تابل دغه سخت دریزی لاس په سر شي. دغه حکومت هم په افغانستان کې چې کوم حکومت راغلی هغه په زورواکۍ نه دی شوی. حکومت باید ولسواک وي، په ولسواکۍ مختلف شي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د دوی لخوا د شریعت پر بنسټ په بیلابیلو پریکړو کې تر ټولو زیات افغان نجونې او ښځې اغیزمنې شوې دي. په دغه هیواد کې شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو خوندي ظاهراً په دینوم تړل شوی چې د نجونو زده کوونکو لباس سم نه دی او د ټلویزیونونو په ښځینه کارکونکو هم مخونه پټ کړی دي. خو تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پرون د کجکی بند د دوهم فاز په پرانست غونډه کې ویل چې د ټولو افغانانو پر مخ د دا کړو دروازې پرانستل یو جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي. په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه لسو میاشتو زیات وخت تیریږي او په دې ټوله موده کې دوی ټینګار کړی چې قوانین به د شریعت پر بنسټ پلي کوي. خو د افغانستان اوسیدونکو اندېښمن دي چې طالبانو اخیست له شریعت څخه ډیر ټولیز او په ورته وخت کې سخت دریزي پکې ده چې د دوی د سرپرست حکومت لخوا به د قوانینو وضع کول سختي لا زیاته کړي، هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړي.
پام دې ارتباط مې له لندن میشتي حقوق پو ډاکټر صلاح الدین سیدی سره خبرې کړې دي او د طالبانو د نوي د مشر ملا ایبت الله خونزاده د فرمان په ارتباط چې ویلي دي د بشر پلا جوړ شوی قوانین د نه عمل کیږي، لمړی هم دا پوښتنه کړې چې دا به څه ستونزې راوځي کوي.
د طالبانو مشرتاب مرسته ته اړتیا لري او دا بحث طویل او عریض بحث دی. په اسلامي ټولنه کې د پارلمان وظیفه د قوانینو خلق نه ده، په اسلام کې شارع الله تعالی دې د پرنسيب له لحاظه هغه څه چې ملا سه ویلي دي خي ویلي دي. اما خبره دا ده چې په اسلامي ټولن کې زمنګ مدني قانون د مصر د قانون نه اخستل شوی وو. په مصر کې علما د اسلام سره کې ناستل مختلف او شخصي پتاوا و نه یې چې د اسلام په مورد کې وجود درلودله. یوه اصح فتوا جوړه کړه او په تمام مواردو کې هغه اصح ترینه فتوا واخیستله او زمنګ قانون مدني او د هغې قانون مدني هم د دغه پر بنیاد جوړ شوی دی. د ملا صاحب نه باید پوښتنه وشي چې د مدني قوانینو نه هدف څه دی. په اسلام د سیکولاریزم سره سر نه خوري. که دا تهمت لګیږي په اوتوماتیک شکل باندې چې دا څه سیکولار او جمهوریت خواه دا و هغه دی له سره ذهنونه یې زهر آلودي او په حقایقو باندې خبر نه دي.
ډاکټر سیب سعیدی، د افغانستان اساسي قانون د په دیوالو کې راغلي دي په درېمه ماده کې چې د اسلام سپیشل دین نه به نور قوانین د اسلام د قوانینو د احکامو خلاف نه وي. یعنی واضح ویلي دي چې نور قوانین به د همدغه د اسلام په چوکاټ کې.
هغه چې فکر کوي چې د افغانستان لپاره سیکولاریزم د هر لار د په دی خطا ده چې قوانین جمهوریت د خلکو د خوانه د خلکو د پاره او د خلکو د ارزښونو د پاره سیستم او نظام دی. زمونږ جمهوریت او زمونږ ارزښونه د امریکای ارزښونه په مختصر ډول او شو ما نه دی د جرمنی نه دی. زمونږ ارزښونه د اسلام د اصول سره د ملت د خوښتنو او د ارزښونو سره برابر ارزښونه دي. په دې خاطر باندې په اسلامي ټولنه کې بل قوانین چې جوړ شي هغه تجرید شوي قوانین، بهر نه صادر شوي قوانین، پراشوتي قوانین دا زمونږ په درد نه خوري. سره او شنه قوانین دا زمونږ په درد نه خوري. زمونږ هغه قوانین دي چې زمونږ د ملت په خدمت کې زمونږ د ملت د ارزښونو سره برابري او دا د اسلام د اصول سره برابر ده. په دې چې زمونږ نه نوې اشاره نه نوې پیژنده خلق مسلمان دي. په دې خاطر باندې زه فکر کوم هغه ذهنیتونه چې اکثرا زهرالو دي پیش داوری لري مخکې د دینه چې په عمق د قضایا او باندې ځان وارد کی او یو سلسله داسې طرح وړاندې کی. زه په کلکه باندې باور یم چې زمونږ قوانین چې دی هو دا خو دې کې شک او تردید نشته دی چې هغه قوانین چې په اسلامي ټولنه کې چې نه نوی اشاره نه نوی فیصد مسلمانانی او نور قوانین را وارد شي هغه مردود دي.
ډاکټر صلاح الدین سیدی او حقوقي کارپوه چې د طالبانو د مشر ملا ایبت الله خونزاده د ورستی فرمان په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به ورشو پکتیکا ورګون ته د دغو د پکتیکا د ورګون او خوست خلک شکایت لري چې د دوی ترمنز د لوی لارې کې ګڼي ستونزې دي او د لارې د خرابوالي لکه دوی په موټرو کې تر خوست په ساعتونو مزل کوي. چارواکي بیا وایي که بودیجه پیدا کړي نو دغه لارې به سمې کړي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د پکتیکا اوسیدونکو او د لارې مسافر د اورګون خوست د لوی لارې د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. یاد لارې چې د پکتیا او خوست د یو شمېر زدران میشتو سیمو او ولسوالیو له غرونو شلو او غونډیو تیریږي تر ډیره خراب ده. که څه هم د لارې خواوشات یا کیلومتر اوږدوالی لري خو د ځایي خلکو او ډیری وارانو په وینا د خرابوالي او ځینې وختونه د سیلابونو او خړونو د لاسه څو ساعته بندوي او خلک ورباندې تګ او راتګ نشي کولای. د اورګون خوست د لارې او ډیری وار ولی رحمان زدران آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې لارې د جوړولو غوښتنه کوي.
د غلار چې د ورګونو لوسوالی او د زیړوک په موقعیت خوستا وخت ده د غلار دینه وخت زیاتو مشکلاتو سره مخ وي. سیلابونو برانونو کې مسافر نشي کولای چې په اسانۍ سره تګ تګ وکړي. زمو غوښتنه هم دغه ده چې د غلار باندې چې عمومي لار ده د خوست ولایت او د پکتیکا ولایت ورګونو لوسوالی نو باید پر کار وشي. زمو پیغام باید تر لوړ پورې چارواکو ورسیږي چې د غلار ته پاملرنه وشي او کار پرې وشي.
په ارګون کې د خوست ترانسپورټي اډې منشيوي په تیرو شلو کلونو کې د پکتیکا بیا رغونې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې او د دې پراخه ولایت ډېرې سیمو ته لارې خامې پاتې شوې دي.
هر ولایت جوړ شو یو د مشتت ولایت د بډر نه ورته تر ارګونه پر ارګونه تر خوست پورې تر پلکتي پورې تر ګیان پورې داسې حالات دا چې په خدای قسم ده چې لګډون راځي موږ درې درې ګنټې سالو سره ګنټې موږ انتظار وته کوو کوم ریزون په قسم ډېر خلک بدل یار کې مړي چې په داسې حالت پندسي وي مطلب بل بیماری وي په قسم ډېر خلک مسلمان مرشه او مطلب دا نه ده خوست پورې ماشاءالله د خدای مخلوق سیورتي تر ګیان پورې دال یار موږ ته سخت تکلیفونه دي نو د حکومتي خلک ته په کار دی چې د موږ غم وخوري.
د ارګون خوست لري مسافر هم د دې لارې په مسیر کې د ستونزو خبره کوي. د ګیان اوسیدونکو حاجی اولداد وایي په دې لاند مسیر ټول د زادرانو قوم پروت دی چې په خپلو کې تګ راتک ته ډیره اړتیا پیښیږي.
موږ د ورګوند ولسوالۍ نه خو دا لاره ډیره لنډه ده په زړوک باندې او د هغه په لار باندې چې زه د ګردس په لار څه باندې 200 کیلومتره مزال دی. دلته هم خپل خپلوان دي، د موږ ټول زادران یو، د زادران کوم یو دی دوستۍ لري او دا لار چې په خاصي ده به ډیره ښه وي.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د لویو لارو د خرابوالي ستونزې مني وایي د بودیجې او امکاناتو د پیدا کېدو په صورت کې به ولسوالیو او ولایتونو ته غځېدلې لارې جوړیږي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایی
د پکتیکا ولسمه چې کوم د خوست هغه لار خي چې په زیړو کورسوالي باندې کړلې ده، خوست هغه کینه لنډه لار ده او دغه لار کینه خراب هم ده. خو د اسلامي امارت په دې کوشش روان کړی ده چې مومن ټول لار جوړ کړي، نو ان شاء الله بودیجه برابر شي، امکانات برابر شي، ان شاء الله ټول لار ته ان شاء الله کلکه توجه کوي او ان شاء الله په پام کې د پدامه ریاست پکتیکا ان شاء الله کوشش کوي چې ان شاء الله د ستونزو حل کړي.
په پکتیکا کې د ارګون خوست د لوی لارې په شان د مرکز خرنې او د پکتیا مرکز ګردیز، غزنی، کټواز او همدارنګه انګور اډې ته د لارې په مسیر کې د ولسوالیو سړکونه هم د پرله پسې سیلابونو او محافظتي تدابیرو د نشتون له کبله تر ډیره خراب شوي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
له خبرونو ورآخوا
د طالبانو په بیا ځلی واکمنیدو سره له دغه واده د کډوالۍ څخه پیل شو. ډیری کسانو چې تیر یو کال کې واد پریښی باسواده متخصصین او د فنی او مسلکي ادارو کارکوونکي په دوی کې اکثرو خلکو د طالبانو له ویرې او یا هم د روښانه راتلونکي په هیله کډوالۍ ته مخه کړې ده. په دې راپور کې چې تفصیلي دی له یو شمېر نویو کډوالو شو کسانو سره خبرې شوې دي او پوښتنې ترې شوې چې له افغانستان څخه به د کډرونو او سرمایو تېښته جبران شي که څنګه. تر هغه وروسته به بیا د تاسو پیغامونه خبرو کوو.
د هرات په پانتون کې د ادبیاتو د پانځي د انساني علومو په خانه رئیس احمد غنی خسرو چې شل کاله د اکاډمیکو زده کړو په برخه کې تجربه لري په هند کې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړې دي او د ژبې او تاریخ په برخه کې شننکې هم دي. په تیرو شلو کلونو کې ډیر شمیر ځوانان روزلي، خو اوس د جرمني د پانتون په بلنه یاد هیواد ته تللی دی او هلته خپل د استادې دنده مختوري. نوموړی خپل د تاګ لامل اکاډمیک چاپیریال ته د طالبانو ورتګ او د دوی د حکومت لخوا په تحصیلي چاپیریال کې محدودیت لګول یادوي.
باید طالبانو
به په هنتونونو کې مداخله نه کوله، ریاستونه او معاونیتونه به د پوهنتون پخوانیو کسانو ته پرېښو، نه دا چې دوی د برخې ته خپله راشي او خپل کسان وګماري. ښکاره ده چې دا کاري پوهنتونونو ته مسلکي ضربه ورکړه او د دې لامل شول چې ډېر شمېر استادان پوهنتونونه پرېږدي.
د دې په وینا په روسیه وکال کې د کډوالۍ چپې او د طالبانو بیا واکمنۍ د هیواد ملي سرمایې ته چې باسواده او متخصص وګړي دي کلکه ضربه ورکړه. ډیری کسانو چې په دې تیر یو کال کې هیواد پریښی دی باسواده، متخصص او د فني او مسلکي ادارو کارکوونکي وو. د پوهنتون استادانو څخه نیولې تر ډاکترانو، خبریالانو، هنرمندانو، د بشري حقونو فعالانو او داسې نور د وطن پریښودلو ته اړ شول. په جمهوري نظام کې د جوزجان د والي ټولنیز مرستیاله سیما ستانکزی چې 15 کاله خبریاله او په یاد ولایت کې د ښځو د حقونو فعاله هم پاتې شوې وه، په خبره یې یوازینۍ مېرمن وه چې په دولتي لوړ رتبه یې په جوزجان کې کار پیل کړ، خو ډېره پایه نه شوه. طالبانو یې هغه هیلې چې د جوزجان د ولایت خلکو ته خدمت او له حقونو نه دفاع ورنه واخیستې. سیما چې واده کړی او څلور اولادونه لري، د طالبانو د ګواښونو له ویرې جرمني ته پناه وړي. وایي په افغانستان کې د شلو کلونو هلې ځلې او خدمت په یو ځلې له منځه لاړې. و ساړه ده چې هر څه له صفر څخه پیل کړي.
بل هیواد مې په هغه ورځ سپری خوده او تیر راوتل ماته د ژوند یو
تر ټولو ترخه ورځ وه. زما په هغه ورځ باندې تجربه کړه د ټولو په روحیه باندې دا منفي اغیزه کوي. په افغانستان کې موږ په کراتو کراتو هر څه له صفر نه شروع کړي دي، تر یو ځایه مسو هغه رسولی دي بیرته هغه صفر ته تقرب کړی ده. نو په دې هیله څه وکولای سو هغه څه څه دلته دي زده یې کړو او بیا یې بیرته خپل هیواد ته انتقال کړو، له خپلو خلکو سره خپل هیواد په ګډه بیرته جوړ کړو.
تیر شل کاله د افغانستان خلکو ته یو طلایي فرصت و تر څو په ټولنه کې له ښوونیزو او کاري اسانتیاوو څخه ګټه واخلي. له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم د ځوانانو په منځ کې پرمختګ ورځ تر بلې غوړېده. خو اوس چې انساني سرمایه له افغانستان څخه وتلي، آیا د جبرانولو زمینه به یو ځل بیا یاد هیواد ته برابره شي؟ د هرات پوهنتون استاد او د افغانستان د رسنیو د مطالعاتو د مرکز رئیس فیصل کریمی چې اوس په امریکا کې پناه اخیستی د پوښتنې ته ځواب وایي.
هزاران نیروی انسانی کار
زرګونه متخصصان او با تجربه خلک چې د افغانستان مغز یادیدل له هیواد ولاړل، موږ ګورو چې دا نه جبرانیدونکي ده. په یو راتلونکي قرن کې باید لږ تر لږه میلیون او میلیارډونه ډالر سرمایه ګذاري وکړو او اسانتیا به برابرې کړو، سو وشو کړای چې ورته کسانو ته زده کړه ورکړو.
فیصل کریمی هم د نورو زرګونو کسانو په څیر خپل ټول شتمنی په افغانستان کې پریښي، تر څو په وینای لږ تر لږه خپل اولادونه له جنگ جګړو څخه لري چاپیریال کې لوی کړي. د طالبانو د حکومت کړه وړه هغه څه دي چې همدا اوس په افغانستان کې روان دي. انجونو ته شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نشته. میرمنې په اکثره ادارو کې کار ته نه پرېښودل کیږي. په تګ راتګ محدودیت لګېدلی دی. هغه کسان چې پر دوی نقد کوي بند کیږي. د ټلو تلویزیون کارکونکي سوریا امیری چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وړاندې په افغانستان کې و او خپل کار ته دوام ورکوه، وایي چې طالبان د دوی دفتر ته ورغلل او پر نشراتو یې محدودیت ولګاوه. سوریا وایي چې د افغانستان پریښودل ورته سخت و، خو د خپلې ازادۍ د ساتلو لپاره یې باید پریښی وای. هغه اوس په کاناډا کې اوسیږي. وایي چې ژوند له سفر څخه پیلولې په اوږو لوی بار دی.
خودم شخصا به عنوان یک جوان از زندگی عادی ده که
ما د یوې ځوانې په صفت هغه عادي ژوند چې په افغانستان کې د ځان لپاره جوړ کړی و، یو ډول د غرور او ویاړ احساس می درلوده. خو د طالبانو راتګ په تیره د لومړۍ ورځې چلند یې چې کابل ته راغلل، په ما د یوې پروډیوسرې په حیث چې هر څه یې راته بدل کړ ډیر بد تاثیر وکړ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د سازمان د تازه شمیرو له مخې افغانستان له 2.1 میلیون رسمي او ثبت شوو کډوالو سره د سیمې په کچه تر ټولو لوی جمعیت او په نړۍ کې دریم لوی جمعیت دی. د 2021 کال وروسته څخه تر اوسه 1,03,000 افغان پناه غوښتونکو خپل هیواد پرېښی دی او د نړۍ 90 هیوادونو ته کډه شوي دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه ټولو ته. یو خاص درم د مولوی صاحبانو څخه اسلامي امارت خو زمونږ په چورو چغستونه وش کې دا وي خو زمونږ غږ نه اورین، مګر مولوی صاحبانو څخه مدا خواست دی چې د اسلام په کوم ځای کې راغلي دي چې د خویندو او لوڼو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي. نو تاسو خو ځانونو ته وارثین د انبیا وایي، هیله ده چې دا نوم بد نه کوي، د اسلام نوم بد نه کوي، خپل مسؤلیت اجرا کړی. نور به په کوم وخت کې تاسو د حق چیغه کوئ، خو همدغه وخت ده راشئ د علم دروازې د خپلو لوڼو او خویندو پر مخ خلاصې کړئ، تر څو دا وطن په ګډه سره آباد کړو. په اسلامي شرعي چوکاټ کې تر ټولو زیات غوښتونکي موږ ملت یو.
زه محمد یونس الماس د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ سره ستاسو په اړیکه کې یم. نو ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا د انجونو د مکتبونو او د انجونو د تعلیم سره سیاسي ګټه نه اخلي، دا د پر سیاسي لارو چارو باندې نه خبري. نو د دې سره دا غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې د انجونو مکاتب او که په شرعي نظام کې که په هغه پخواني نظام کې وریلاج کې
پانمل د شنمل ولایت څخه دای میسج درته پریږدم. دغه د پاکستان پر بارډر ډیر سخت مشکلات دي. دغه اوس شرایطو کې چې افغانان ځي پاکستان ته، په تېر حکومت کې خلا دونه مشکلات اوس بیخي د سختو ستونزو سره مخ دي. نو د حکومت څخه مو دا هیله ده د طالبانو چې دغه مشکلات یو څه اسانه کړي او د پاکستان د حکومت سره پر ده خبرې وکړي.
السلام علیکم، عبدالله جان بارکزی یم، د هرات ولایت د پښتورغون ولسوالۍ اوسیدونکی. دا کوم کار چې شروع شوی د 10 کیلو غنم په بدل کې چې ورځ کوي ټول ورځ کار کوي کارګر، دا هم مستحق کسان نه نیسي په خپل لیس کې. نو موږ خپل دا چارواکو څخه دا هیله کوو چې پر دې کار باندې سم ته غور وکړي او آیاتان ولې رشیدات څوک کارګر بشي کې دي. بعضو خانان او سرمایدار ملکان چې د 15 کلن علی کی او د دې کار کوي ورځ سرورو سره غونې نسی یا 10 کیلو غنم نسی نو دا غریبان ته دا کار هم نه رسی را وړو وشه چې نه ورکوله اوس دا کار د خپل وجې ګټ هم نه ورکوي.
ساعت 6:30